شپین بجې شوې ازادي رادیو اوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کلای کوم مخله دی چې دی خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د تر سره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې یو شمېر سرتېرو اعتراف کړی چې د جګړې په مهال به وسلې افغانان وژلې دي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د و سرتېرو پرون چهارشنبه د بندو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. یو سرتېری چې نوم یې نه دی خبر شوی محکمې ته ویلي دوی ته ویل شوي وو چې ټول نارینه جنګیالي ووژني، حتی هغه کسان چې د هغوی لخوا تاسو ته خطر هم نه وي او وسلې هم ونه لري. د برتانیا دفاع وزارت په 2022 کال کې اعلان وکړ چې د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو د ادعاو څېړل پیل کړي دي. په هغو اسنادو کې چې د چهارشنبه پر ورځ خپاره شوي د برتانوي لوړ رتبه افسرانو په زرهاو داسې ایمیلونه او لیکونه شامل دي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه شاهدي ورکوي. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس باندې افغاني ټویټر کې د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې هم خبرې کړې چې ویلي د بهرني ځواکونه باید د خپلو تر سره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د بشري حقوقو نړیوالو ډلو په وینا د افغانستان په افغانستان کې د لسیزو جګړو په ترڅ کې د جګړې مختلفو لورو د بشریت ضد او د غرض جنگی جنایتونه تر سره کړی دي. د سره صلیب نړیوال کمیټه او سری میاشتې ټولنې فدراسیون وای په افغانستان کې سړی هوا د نورو وختونو پرتله د عام خلکو ژوند سخت کړی دی. د فدراسیون پرون چهارشنبه په ریلیف ویب کې په یو راپور کې ویلي سړی هوا له 315,000 زیات کسان په 13 ولایتونو کې زیانمن کړي دي. راپور له مخې سړی هوا له کبله په زرهاو څاروي تلف شوي چې خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. د خیبر پختونخوا ام پولیسو ویلي وسلوالو کسانو پر لکه مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي د ادارې له یوې کارخونې شپارس کارکون کې تخته ویلي دي. په لکه مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو د کارخونې پر کارکونکو نن غرمه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د دې چارواکي په خبره وسلوالو د کارکونکو موټر هم سوځولای دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د پیښې مسؤلیت منلی. په هغه ویډیو کې چې ټي ټي پی دغه کارکونکو له تښتولو وروسته خبره کړې، تښتول شوی کارکونکو له حکومت غواړي چې د وسلوالو غوښتنې ومني. د ټي ټي پی ویان محمد خراساني رسنیو ته په یو لیګل پیغام کې ویلي چې د اټومي انرژي د کارخونې د کارکونکو د وژلو پلان نه لري، خو ځینې غوښتنې باید پوره شي. هغه د پاکستان له حکومت غوښتي چې د دې کارکونکو په بدل کې د هغوی نیول شوی ملګری را خوشی کړي. په بلوچستان کې چارواکي وایي لزګونو بلوڅ وسلوال د خوزدار ولسوالۍ زهري کار ګوډي ته ننوتي وو او دولتي ودانیو ته زیانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشتې سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو پرون چهارشنبه زهري خار ګوټي ته ننوتل او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمېر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. په سیمه کې عیني شاهدانو هم مشال راډیو ته ویلي وسلوالو په سیمه کې د زده کړې او روغتیايي اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر حکومت نیوکې کولې. پولیسو ویلي دغه وسلوالي له سیمې د یو شمېر عملیاتو په لړ کې وستلې دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د 500 میلیون ډالر نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. دا مرستې د ولسمشر جو بایدن ادارې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنګټن د زیات ملاتړ څرګندول دي. ښاغلی آستن د جرمني په رامشټاین هوایي اډه کې د اوکراین د تماس ډلې په غونډه کې دغه اعلان وکړ او ویل چې په دغو مرستو کې د اوکراین د هوایي مدافع لپاره نور مزایل، مهمات، له هوا ځمکې ته مهمات او نور تجهیزات چې د اوکراین د F-14 الوتکو ملاتړ کوي شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و له اروپا وغوښتل چې کچېرې د سپینې ماڼۍ په راتلونکې اداره کې له اوکراین سره د متحدو ایالاتونو مرستې کمې شي نو د کیف تر شا ودرېږي. ازادي رادیو هوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د بي پولي خبريالانو سازمان ار اس اف د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ځان پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو په خبرولو بندیز لري کړی. د بشری حقوقو د فعالانو تړون وای په پا پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه نور هم زیات شوې دي.
بلارو کې خجر ولا مال ورول غریب سره ولا بس څنګه به شي چې هغه زر کنه د وزاره کنه د وزاره کنه الله زره پوه څه کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چاوي روان کال نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
کار او غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د وینه ولاړې خوشحالي سو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي هم په ژمي کې د سون موادو لکه مخت او لوړو به شکایت کوي. خدا هم وایي چې د سیمه ییزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
یلته چې لرګوی ته ورشه ډېر پکې مات سره وي، بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دې بند وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پول خبرالانو سازمان RSF د طالبانو له حکومت غوښتل چې له خند پرته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ژوندۍ موجوداتو د انځورونو په خپرولو بندیز لري کړی. د سازمان په نورستان ولایت کې ژوندۍ موجوداتو پر انځورونو وروستي بندیز ته اشاره ویلي چې د طالبانو دغه اقدام اطلاعاتو ته د خلکو لاسرسی لا محدودوي. په عین حال کې یو شمېر خبریالان وایي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د رسنیو او خبریالانو په وړاندې مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو او د اطلاع رسونې په برخه کې ننګونو ته سخت اندېښمن دي.
د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF په نورستان ولایت کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو په اړه د طالبانو تازه بندیز ته په اشاره سره د طالبانو له حکومت غوښتي چې لزان پرته دا ډول بندیزونه لری کړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو د خبرولو په اړه د بندیز په دوام تازه د نورستان ولایت د امر بالمعروف ریاست په ویلامه کې سپارښتنه کړې چې دغه بندیز په نورستان کې هم پلی شي. د بی پولی خبریالانو سازمان یا RSF پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې طالبانو په دغه اقدام سره د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اطلاع رسونې لړۍ له ګواښ سره مخ کړې ده. د طالبانو لوري په رسمي ډول د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خبرولو بندیز تر اوسه د افغانستان په شپږو ولایتونو کندهار، هلمند، تخار، بادغیس، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې پلی شوی دی. په نورستان کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کې یاد شي، د طالبانو دغه اقدام د اندېښنې وړ بولي او دغه بندیز د لری کولو غوښتنه کوي.
دا چې په نورستان ولایت کې حکومت له لوري د تصویر یا په انځور اخیستلو باندې منع اعلان شوی، نو زما خپل نظر د یو خبریال په توګه باندې دا ده چې دغه کار چې دی هم حکومت ته او ورسره په څنګ کې رسنیو ته زیان دی، ځکه چې د رسنیو خبر په تصویر او ویډیو سره مستند کیږي.
په ورته وخت کې په کابل کې یو خبریال هم د نوم د نو خودلو په شرط ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو دغه اقدام د بیان ازادۍ د استعمار یو بڼه ده چې خلک د فتوا په نامه له اطلاعاتو بی برخې کوي.
د نوی استعمار یوه بله بڼه دا ده چې له خلکو باید د بیان د ازادۍ او په خپلواکه توګه د فکر کولو حقونه واخیستل سي. دوی غواړي په دا ډول اقداماتو خپل موخو ته ورسیږي. د دوی فتواګانې د دې سبب کیږي چې خلک د خبریالانو له اطلاع رسونې استفاده ونسي کړی.
په وروستیو کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د طالبانو د دا ډول محدودیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې وه او پر رسنیو په ورته وخت کې د عمومي اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړی وو. د رسنیو خبریالانو د ملاتړ ځینو نورو بنسټونو هم د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې له لوري د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز غندلی او دغه بندیزونو د لری کولو غوښتنه کړې ده. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف قانون په 18مه ماده کې چې د طالبانو د مشر لوري د تیر کال د اگست په 6مه نافذ شو، د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو په کې بندیز وضع شوی او د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویلي چې دغه قانون به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې پلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د بشري حقوقو د فعالانو تړون په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو له لوري د فشارونو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې ده. د تړون په اعلامیه کې په اسلام آباد کې د افغانانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی او له پاکستاني چارواکو یې غوښتنه کړې ده چې باید د افغانانو نیول ودروي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ډلې ځینې ونې په اړه د خبرګونونو په دوام تازه د بشري حقوقو د فعالانو تړون د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو ویلي چې په دغه هیواد کې افغان کډوال د طالبانو د ظلم او ستم قرباني دي. د دې تړون یو غړي فهیم فرواک د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې دغه نیونې باید ودرول شي، ځکه په خبره یې دغه افغان کډوال چې د طالبانو له ویرې افغانستان پریښی که بیرته واستول شي د طالبانو له ګواښ سره به مخامخ شي. هغه زیاته کړه،
موږ ټینګار کوو چې په پاکستان کې زموږ مهاجرین د طالبانو قربانیان دي، د هغوی نیول او هغوی په مقابل کې غیر قانوني چلند د اسلامي اصولو، نړیوالو قوانینو او د پاکستان د بشردوستانه تعهداتو خلاف دی.
د بشری حقوقو د فعالانو تړون د ویلامي په خبرولو سره هم د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو پراخ او غیر قانوني نیونې په کلکه غندلي او د دې هیواد له حکومتې غوښتي چې ژر تر ژره دي دغه نیونې ودروي، انساني کرامت ته درناوی وکړي او د دغه ډول کړنو د بیا تکرار مخه ونیسي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو په بې قاعده او شرطه درېدو ټینګار کړی دی. یا سازمان په یوه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ یې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې، په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو په اړه اعتراض کړی او د اسلام آباد دغه اقدام یې تبعیضي ګڼلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسلام آباد پولیسو د شپې لخوا کورونه پلټلي او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې سلګونه افغانان نیولي دي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پنجشنبې په ورځ هم د پولیسو لخوا د بیګولس ښارګوټي په ګډون د اسلام آباد په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر افغان کډوال نیول شوي او نیول شوي کسان د دوی ستونزو ته د رسېدو غوښتنه کوي. د اسلام آباد په سوله سیمه کې یو افغان کډوال حاجي اسلام ازادي راډیو ته وویل یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وویل پرون د اسلام آباد په یو سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په حاجي کمپ کې په بې برخلیک حالت کې دی.
همراهی خانم ما را دین روز از خانه ما پولیس ها آمدن
بارون ازا و مرمن می لکور اونی ولو چلیر ساتون و رحیسی پیوبت حالت او دیر اندخ نکیو هیچ څوک نشته چې موږ سره مرسته وکړي. انداس یو خواړه راکوي چې د خوړلو ندیز مو غوښتنه له یونیسیار او بشري حقوقو سازمانونو څخه دا ده چې ژر تر ژره د اسمنګ وضعیت ته پام وکړي څو له دې وضعیت څخه وژغورل شو
تر به مو رسیدګي شواد په مور از این وضعیت نجات بده.
دا په داسې حال کې دا چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په نیولو او توقیف کې د رواني میاشتې له پیل راهیسې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پاکستاني پولیس وایي چې دوی یوازې هغه کسان نیولي چې قانوني اسناد لري، خو یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې پولیسو هغه کسان هم نیولي او له ځانه سره یې وړي چې اسناد لري. د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي و چې پاکستاني پولیسو په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه 100 افغانان نیولي او ځینې یې په جبري ډول بیرته افغانستان ته استولي. د ملګرو ملتونو د شمیرې له مخې دا مهال په پاکستان کې 2.3 میلیون افغان کډوال میشت دي.
په پاکستان کې د هغو افغانانو په ډله کې یو شمېر هغه افغان کډوال هم شامل دي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي. په سلګونو پخوانیو امریکایي پوځیانو د دې هېواد اوسنیو او پخوانیو چارواکو له خطر سره مخ دي افغانانو لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړو مهاجرتي ویزو او بیا میشتېدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. دوی دغه غوښتنه د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په یوه لیک چې یوه کاپي رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د منتخب ولسمشر د لوړې د نیټه پرانګدې کېدو او د کډوالو پاړه د هغه د سختو دریزونو څخه د اندېښنو په دوام تازه سلګونو پخوانیو امریکایي سرتیرو او وسنیو پخوانیو چارواکو له هغو افغانانو سره د مرستې په دوام ټینګار کړی چې له امریکایانو سره همکاري کړي او اوس لږ وخت سره مخامخ دي. د امریکا څبانې 380 تنو پخوانیو سرتیرو پخوانیو او وسنیو فدرالي او ایالتي چارواکو په ویلي کې د امریکا له منتخب ولسمشر د هغو افغانانو چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر وړاندې د امریکا مرسته کړې د بیا میشتیدنې د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. رویټرز خبری اژانس چې پرون چهارشنبه ناوخته د دې لیک یوه کاپي ترلاسه کړې، امریکا ته د تلونکو افغانانو د ائتلاف یا افغاني واک چې د امریکا له حکومت سره د افغانانو د بیا میشتیدنې په برخه کې کار کوي د مشر شاون وینډاور له قوله ویلي چې یاد لیک د هغو اندېښنو ښکارندوی کوي چې ممکن ډونالد ټرمپ د کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرامونه ورو او یا هم په بشپړ ډول ودروي. د خاغلی شاون له قوله دغه شان ویل شوی هغه افغانانو چې د امریکایانو د ساتنې او لارښوونې لپاره هر څه په خطر کې اچولی وو، خو اوس یې پرېښودل له هغو ارزښتونو سره خیانت دی چې د امریکا متحد ایالتونو د دفاع لپاره مبارزه کړې ده. په لیک کې دغه شان د 500,000 اضافي ځانګړو مهاجرتي ویزو یا ایسایوی د تصویب غوښتنه هم شوې ده. او د رویټرز معلوماتو پر بنسټ لیک به سبا جمعه د ټرمپ دفتر او راتلونکې اونۍ به د امریکا د مشرانو استازو جرګې ته هم واستول شي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ دفتر د دغه لیک په اړه رویټرز خبري اژانس ته څه ندي ویلي، خو وړاندې ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال د کډوالو په اړه ځینې توندې څرګندونې کړې وې چې هغه مهال یې اندېښنې راپارولې وې. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان چې امریکا ته د تګ کیسونه لري له دغه لیکه هرکلی کوي، خو وایي له ژمنو سره سره لا هم بې برخلیکه دي او په وخت یې چارې مخته نه ځي. د کابل ښار اوسیدونکي نوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زما د ایسایوی کیس ټولې اداري چارې درې کاله مخکې بشپړې شوې دي او د انتقال پروسې د اوږد ځنډ سره مخ یم. تقریبا 43 میاشتې نه زیاته موده وشوه چې د انتقال پروسې زما سره اخرنی تماس نیولې او ویل چې تاسو به دریم هیواد ته انتقال کړو، ولې بعد له هغې هیڅ پرمختګ په دې پروسه کې نه لیدل کیږي. او زموږ د هرې پوښتنې په جواب کې یوازې دا ویل کیږي چې انتظار وکړئ او بس.
په پاکستان کې میشت یو بل تن چې امریکا ته د تک کیس لري خو نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
نگرانیا تا جایی بیشتر شده به دلیل ازی که
دا دانالد ترامپ په راتګ د کډوالو ترمنځ دا سه اندېښنې زیاتې سوي چې نوموړی داسې پریکړه ونه کړي چې د کډوالو د میشتدنې چارې ورو کوي یا یې بیخي بندوي. موږ په جدي توګه د دغه لیک ملاتړ او هرکلی کوو او هیله لرم چې دا لیک او غوښتنه د امریکا د منتخب ولسمشر چې تر راتلونکو څو ورځو خپل کار پیلوي پر پریکړو مثبت اغیز وکړي.
که څه هم د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تر اوسه څه باندې 133,000 افغانان چې له امریکایانو سره یې په بیلابیلو برخو کې کار کړی وو د امریکا متحدو ایالتونو ته لیږدول شوي، خو لا هم ډیری هغه یې په افغانستان او د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان کې په تمه دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د اوکرين په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ځانګړی استازي وایي په هغو حلارو کې چې پر بنسټ د اوکرين د جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې کیږي د اوکرين ګټې په پام کې نیول کیږي. کیلوګ ویلي دغه حلارې به عادلانه وي.
امریکایي متقاعد جنرال کیت کیلاګ چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوکرين په چارو کې د ځنګړی استازي په توګه ټاکل شوی وایي خلک باید پوه شي چې ټرمپ نه غواړي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسانو ته څه ورکړي. د ټرمپ ځنګړی استازي د خبرې پرون چهارشنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې کړي ویل دي ټرمپ هڅه کوي اوکرين وژغوري او د دې هیواد حاکمیت وساتي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټاکنیزو کمپاینونو کې ویلي وو کوا کې تر لاسه کړ په 43 ساعتونو کې به د اوکرين جګړه پای ته ورسوي، خو په وروستیو کې هیله مندي خوده ده چې دا جګړه په شپږو میاشتو کې پای ته ورسوي. خو کلک په خپل خبرو کې ویلي تمه یې ده چې د جنوري له شلمې وروسته په 100 ورځو کې دا جګړه پای ته ورسیږي. د جنوري په شلمه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړې مراسم ترسره کوي او د دویم ځل لپاره سپینی مړۍ ته ستنیږي. که څه هم په دې مرکه کې کیلاک د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو د کړنلارې جزئیات په ډاګه نه کړل، خو د خبرې وکړه چې ټرمپ به ډېر ژر په دې اړه خپله خبرې وکړي. هغه وویل د ټرمپ او پوتین ترمنځ د خبرو اترو لپاره لار هواره شوې ده. کلاک وړاندې ویل د جګړې د پای ته رسولو لپاره به شرایط امریکا ټاکي. د کلاک په خبره منتخب ولسمشر ټرمپ له پوتین سره تر خبرو اترو وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره هم وګوري او د هغه په باور په لنډه موده کې به توافق ته ورسیږي. په امریکا کې وړاندې د اوکراین په چارو کې د امریکا د منتخب ولسمشر ځانګړي استازي د بایدن پایداري نیوکه کړې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې اترې نه دي کړې. دا کلاک په باور ټرمپ په دې پوهیږي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خلکو سره باید خبرې وشي او د هغه څه دي چې ترسره بشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ ادارې او چا ویل چې په روان کال کې نږدې 6 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. او چا په خپل وروستي راپور کې ویل چې د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا اداره 109 میلیون ډالر بودیجې ته هم اړتیا لري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په 2015 میلادي کال کې 15.8 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنۍ سرپناه او غیر خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. اوچا په خپل تازه راپور کې چې پر ایکس پاڼه په خاني ټویټر یې خبر کړی ویلي چې په یادو کسانو کې د سیلاب ځپلو او بیرته راستنیدونکو په ګډون هغه کسان شامل دي چې په غیر رسمي استوګنځایونو کې ژوند کوي. اوچا ویلي چې بشرپاله شریکان یې له دې شمیر یوازې 1.1 میلیون کسانو سره د مرستې ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکوي. زیاتوي چې د بیرنیو اړتیاو په ځانګړي ډول د ژمنیو توکو او سرپناه لپاره 109 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده. په همدې حال کې د تیر کال د زلزلو او سیلابونو له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې سرپناه ته اړتیا لري. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي رمضان ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو زموږ کورونه ویجاړ کړي. دا خبره هم دولت ته معلومه ده او هم ملګرو ملتونو ته چې موږ د ژوند لپاره هیڅ مناسب ځای نه لرو. په داسې بدو شرایطو کې ژوند کوو چې پخوا مو هلته غواوې او پسونه ساتل، خو اوس مجبور یو چې په همدې ځای کې په خپل ژوند وکړو. د سړې هوا او ژمي ته د پام وکړي او موږ سره دې عاجله مرسته وسی چې له دې سختې او نهیلوونکې حالت څخه ځان خلاص کړو.
عبدالله چې د هرات ولایت د شینډند ولسوالۍ اوسیدونکی دی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زه په خپل مهاجر یم، د شینډند زیرکو د ولسوالۍ څخه دلته مهاجر شوی یم د هرات ولایت کې. هرات په ولایت کې هم بیخي په کرایو په هیڅ شی باندې سرای نه پیدا کیږي. په ډیر غټه کرایه باندې دلته هم د چا په واسه نه ده. کارو غریبي هم نشته د هرات په ولایت کې. مثال زراعت هم هلته زموږ لاګر د بین ولاړې خوش سالیس و، هیڅ شی نشته، هیڅ شی په واسه نه ده. زموږ دا خواهش دی چې مسولین زموږ سره همکاري وکړي.
او چا په دوام کې زیاتوي چې څا کال 4.8 میلیونه خلک په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره خوراکي او کرنیزو مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقتصادي ناورین، طبیعي پیښو او جګړو له امله د هغو هیوادونو په سر کې دی چې بشري مرستو ته اړ دی. نړیوالو سازمانونو تل نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانستان سره خپلې مالی او بشري مرستې زیاتې کړي څو په دې هیواد کې د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو پر روان ژمي کې د سونګ توکو له کمښت او لوړو بیو شکایت کوي او وایي د سیمه ایزو چارواکو له لوري بندیزونو هم دا ستونزه پراخه کړې ده.
د خوست اوسیدونکو وایي چې پر روان ژمي کې د حکومتي بندیزونو له کبله د سونګ لرګي لک شوي او بیې لوړې شوې دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت کمزوري او د دې وس پر سر نشته چې په لوړو بیو لرګي راونیسي. د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په دې برخه کې د دوی ستونزې په پام کې ونیسي. د خوست دوه تنه اوسیدونکو زاهد شاهین او قدر جان مشال راډیو ته ویل
خلکو اقتصادي وضعیت چې د بخیل سه پر سر ضرب دی، نو دغه بیې بخیل وړې دي. له مسؤولو چارواکو مه لدا دغه برخه ته توجه وکړي، د خلکو وضعیت په پام کې ونیسي. ولی هم دغه د دوی مسولیت جوړیږي.
با چونو سبسې دی خلخونه سبسې دی ویګاګا یې نه لري. یلته چې لرګوي ته ورشه ډېر پکې مات سره بیا چې غره ولا ته ورشه دا دولت په بند کړی دی چې وښ لرګي دی بند وي او تون لرګي دی بند وي. مشکل نشته، تون د بند خوشې دا وچه ته خلص کړی وای. خلک به پیراسي الله په شوی ډیره گزاره به شوی وای.
په خوست کې هغه خلک چې سیمو ته وارداتي برېښنا غځېدلي د کوټو په تودولو کې لږ لږ له برېښنا هم استفاده کوي. خدا چې برېښنا پرچاوی لري، نو هغه خلک هم هڅه کوي چې کور کې لرګي وکاروي. همدارنګه په خاري سیمو کې له ګیسو هم استفاده کوي چې خطر ډیر دی. او پر روان ژمي کې د ګیس نیونو څو پیښو له کبله یو شمېر کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی وزیر وایي مسؤلین دي د وچو لرګیو په لیک درالیک بندیز لري کی
اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. باید د لرګیو چاره وشي. داسې نه وي چې مقصد لرګیم نه وي، هلته ګاز هم جگ ده. اقتصادي مشکلات ډیر دي، کارونه روزګار نشته. باید د مشکلات حل لاره پیدا شي.
د لرګیو کاروباریان وایي کچېری مسؤلین د دوی او د خلکو ستونزې په پام کې ونیسي، نو مشکلات نور هم ډیریږي. د لرګي دوه تنه کاروباریانو بادشاه ګل او رحیم ویل
که دوی داسې وایي چې مثال توسې خو چې څه خوروي هغه خوروي،
او دا خو موږ ډېر خلک په زوب دي ډېر خپه دي او څوک مثال لرګي پیدا کې الحمدلله ته زراعت کې ننول و دوی نه یو داسې مشکل ته جوړ شو
دا درې سړې خاتمه شوې دا کې کم زیات دوه درې زره نفر مزدورون کوخته او وروي رسکو ولاب کوخته او هغه کم ته مزدور بس کور کې روان و اوس چې کسې بس خړ ډوګنه دی یا پنځمه نه لرګي کې یو ټال کې یا دوا منه وي یا ډېر ډور منه کې
بلوری ته ځای مسولین وای د زنګلونو پر وهلو بندیز لګیدلای او پرې کړې پر خپل ځای ده خود خرسیدون کولرګیو لبایوبه په دوامدار توګه څارنه کیږي د خوځ اطلاعات او کلتور رئیس مولوی شاه حسین مسجدی ویل
البته دوی ته لاس ورځي وخت ورکو چې کوم وش لرګي دی هغه بازارون تر وباسي نو دوی راغله خوسته دی ټیلری ټولی ډاګه کې پټیلو ټیلو لرګي چې دی کنه غاې دی خوس نه یوړل کابل ته یوړل نو دلته خلک چې دی دی لرګیو د سون مواد د ستون سره مخ دي او دا دی دوی ظلم د خپل ولایت سره په خپل
یاد دیوی خوست پکتیا و پکتیکا د افغانستان له هغو ولایتونو دي چې لږ او زیات ځنګلونه لري او د ډیری یو غرایزو سیمو د اوسیدونکو ژوند د همدې غرونو د لرګیو په خرڅانه سمبالیږي خو په دې وروستیو کې بندیز د سم یو غرونو خلک په یو ډول د لرګیو له کمښت او د لوړو بیو له ستونزو سره مخامخ کړي دي
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده
ملګری ملتونه په انټرنیټي نړۍ کې د کرکې پاراونکو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي د پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي د یو شمېر ټولنپوهانو په باور انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو یوه ښه وسیله ده خو باید په کارونه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي
په داسې حال کې چې انټرنیټ او خواله رسنیو ورځ تر بلې د انسانانو د ژوند مهمه برخه ګرځي او د دوی ترمنځ د اړیکو جوړولو په برخه کې مهم رول لري ملګری ملتونه په خواله رسنیو او د خلکو په ورځني ژوند کې د کرکجنو څرګندونو او ناسمو معلوماتو د چټک خپرېدو په اړه اندېښنه ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د استازولۍ دفتر یونما د پنشن بې پورس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پدیده نه یوازې په خواله رسنیو بلکې د خلکو په ورځني ژوند کې هم جدي ستونزې رامنځته کوي یونما ټینګار کړی چې د دغه پدیدې مخنیوي د هر فرد مسولیت دی کرکټ نه ووایي په شعار سره دغه سازمان له خلکو غواړي چې د کرکجنو څرګندونو پر ضد اقدام وکړي حقایق څرګند کړي ناسم او غلط معلومات افشا کړي او د دې ترڅنګ ځان او نور وهڅوي چې کرکجنو څرګندونو ته نه ووایي په ورته وخت کې یو شمېر افغانان هم وایي چې انټرنیټ د معلوماتو د خپرولو او د اړیکو د نیولو اصلي وسیله ده نو باید په کارونه کې ډیر احتیاط څخه کار واخیستل شي د پلازمینې کابل اوسیدونکو زبی الله وایي
یو اخبار نادرست اخبار کې غیر موثق است نشر
نن چې ونا سم خبر خپور سي ټولي ګوري د ټولو په ځنګړي توګه د ځوانانو د احساساتو د پرولو سبب کیږي په تیره قومي او تبعیزي مسائل زیات کوي لاس کله مخکې دغه موضوعات افغانستان کې نه و ځکه انټرنیټ نه و لکه چې انټرنیټ راغلی د حزب او تنظیم خبري زیات سيوي ځوانان غواړي یو بل قوم د سپکاوي وکړي څو لایک او فالوور ټول کړي دا ډیره ګواښون کې موضوع ده
نو موړای وای انټرنیټ باید د ویشلو لپاره نه بلکې د یووالي رامست کولو لپاره وکارول شي د ننګرهار د شینوارو اوسیدونکو الفت الله محب زای هم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
هیڅ کله باید د انټرنیټ دلاري په ناسمو معلوماتو قضاوت ونکړو ترڅو تحقیق ته نه ورسېدلی ځنی خلک د خپل ګټو لاستراړل په خاطر لمستار او اکاونټونو خلق تیر باسی نو هیڅ کلمات منغو تاسی ونی غلیګو
ټولن پوهان وای انټرنیټ هغه وسیله ده چې په یو شیبه کې معلومات د نړۍ تر ګوټ ګوټ رسوي نو باید په خبرولو کې لپاره مکار واخیستل شي هغه لارې چارې باید په ګوته شي چې د ناسمو معلوماتو د نه خبرېدو په برخه کې ګټه وری دي د دوی لړډلې مجیب لحاظ ازادي رادیو ته وویل
په دې کې خلومړی د ټولنیزو رسنیو مالکانو ته پکار ده چې د دې په خاطر باندې اصول وټاکل شي ترڅو ناسم معلومات خپاره نشي ځکه چې دا د خلکو په ژوند باندې ډیر ناوړه اغیز پرې باسي زموږ مسولیت بیرته د ټولنیزو شبکو د کارونکو مسولیت ده چې په دې اړه باندې عامه پوهاوی رامنځته شي ترڅو خلک د ناسم معلوماتو مخنیوي وکړي
ملګری ملتونه په دې باور دي چې د کرکجنو څرګندونو د مخنیوي لپاره باید ټولنیز شعور لوړ او د زغم همدردی او ګډ ژوند کلتور ته وده ورکړل شي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د ازادي او اوریدونکو ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو پام وکړئ خبرونو ته. په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنایتونو د ادعاو د څېړلو په لړ کې وشمیر سرتیرو اعتراف کړی چې د جګړې پر مهال بې وسلې افغانان وژلي دي. د نیورټایمز رسپانډ راپور پر بنسټ دغو سرتیرو پرون چهارشنبه د بنو دروازو تر شا په محکمه کې دغه اعترافونه کړي دي. په عینال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې بهرني ځواکونه باید د خپلو سر ترسره شوو جنایتونو قربانیانو ته تاوان ورکړي. د خبر پښتونخوا پولیسو ویلي وسلوالو کسانو په لکی مروت کې د پاکستان د اټومي انرژي ادارې له یوې کارخونه شپارس کارکونکو تخته ویلي په لکی مروت کې یو امنیتي چارواکي د نوم نه خوده لوبشار د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې وسلوالو دغه کارخونه پر کارکونکو نن غرمه هغه مهال برید وکړ چې د کار پر لور روانو. د پاکستان تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی د دې پی کې مسؤلیت اخیستی دی. په بلوچستان کې چارواکي وایي لسګونه بلوڅ وسلوال پرون د خوزدار ولسوالۍ زری خارګوټي ته ننوتی او دولتي وطنیو ته زور ته ځانونه اړولي وو. د خوزدار بلوچ میشته سیمې د پولیسو مرستیال سهیل خالد د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وسلوالو د وسلوال د خارګوټي ته ننوتی او د پولیسو د ماموریت سربیره یو شمیر دولتي ودانیو ته زیان ورسو. د چارواکو په وینا دغه وسلوال ال سیمې د یو شمیر عملیاتو په لړ کې استلی دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له اوکراین سره د امریکا د $500 میلیون نوې پوځي مرستې اعلان وکړ. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د غواڅو یو برخه ده چې هدف یې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې له کیف څخه د واشنگټن د زیات ملاتړ څرګندول دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلې په دهلې چې د جمی داش په ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه را ته پریخي دي. یو شمېر اوریدونکو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکشو اجزانو د پروګرام لاندې برخه هم لري یاد ما باسي. خو پایل تاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. زه د لمند ولایت ته کجې کېدل سوال د جناور د علاقه خبر کوم. ورور مردا ګندګن امریز ګنج د غړول د تنګیت اوس په ګنمریز کې پاوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج دا سیرش پشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کیږي. وران ټکرونه هم غي وخت کیږي. نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج سره دي. هغه تنګي ته چاړول دا ورور یو ګنج په تنګي کې د چندانې څوک لا نه ورس تنګي ته. هغه د وطن ډیر لیر دی. نو موږ د اسلامي امارت څخه دا غوړ ورور چې دا د تنګي ګنج برته دا ډیر تر واړی ورور دا غزما ځخه ته لون مشران پر ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدي په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو. د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده چې د بخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پون شنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د وختنه درم چې په کلاکه توګه د مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلي ازادي رډو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمان ته پورا او کافي ډول وخت ورکړیو نړیوال ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړې شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي. خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو قدرمند اوریدونکو او کارکونکو سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غزه په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبر دی په ملت باندې زده کول کو د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې د پخپت سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه رو خوش کړوي د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
السلام علیکم ورورا ټولو ازادي رادو اوریدونکو ته ورورا د تخار د ولایت د درکته ولسوالۍ د نورخیل اوسیدونکو یم. تماس نیول ورورا غارمې غواړم چې دا کومنانۍ د کارکوونکي مې شکایت دغه دی ورورا د درکته ولسوالۍ ورورا سړک راځي و مسازو ته یو وخت دی ټایرې صاحب و متره سړک پی ورورا دا شل کال مشکل حال ولن نه صاحب پر موږ مظلوم خلکو باندې ظلم ستم راخسته دی ورورا اولیو دیوالونو مزیکی را خراج که صاحب درخت را وقت شو لگزا دیوالونو را چپاک رلا نو هیس سوک مو شکایت سوک نا آوری و کماندانی تو وردو شکایت نو نا آوری دل کیجی او صاحب زلم ستامو و حل و ترسل را سر کیجی دست زلم دوانی دا بولی دای گوشی داگه مو شکایت تا طول آوری دن که داگه وستی سلام آوری.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. او په دغه نظر سره شریکوم چې طالبان په افغانستان کې د شوزو د انسټیټیوټونو او مکتبونو او پنتونونو مخنیوي لپاره زما خپل شخصي نظر دا چې دی دا شونه ګړم چې بند شي ولې زموږ زنانه ضرورت لري په افغانستان کې داسې زنانه مرزي راځي چې هغه نه ډاکټر ته نسوي ویل کېدلی. یا له طالبان سره غوښتنه لرم چې داسې یو پروګرام او د غورته جوړ کې شی ورته معرفي کې چې منه ګرځ د خپل محافظین خپل ځای زنانه ډاکټرانی یو سازانی زنانه د خپل په شریعي چوکاټ کې داسي یو ځای شی ورته جوړ کې چې د خپل په شریعي نظر سره چې دغه شن نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو اولیدونکو ته د نړۍ له کومې سلامونه وایم. هیله من یم چې روغ جوړ او خوشاله یاست. ما د ازادۍ رادیو څخه دا غوښتنه چې د مور خبرې تر مسؤلینو پورې ورسی. موږ په هلمن کې د نرخونو د غوړو او د نورو خوراکي توکو ډیر زیات ګران دي ځکه چې مسلمانان ستړي دي خلک ستړي دي او ډیر سخت ظلم روان دی ځکه چې هلته ډالر کښته شي موږ شي نه راکښته کېږي که چېرې ډالر پورته شي یو ډالر مثال یوه روپۍ ولاړ شي ډالر دستي تجاران دوکانداران ټوله دا وایي ډالر ولاړ سوی دی دوی یو دوه چنده نور ولاړ کړي. موږ د مسلمانانو چې دا غوښتنه هیله کوو چې زموږ ته دغه شان ارزانه کړي. دا مسلمانان ستړي دي مسلمانان سره کومکونه وکړي مرستې د خارج را روان دي هغه د نورو مسلمانانو سره نه کېږي د هغو خلکو سره کېږي چې پیسه دارې مالداره خلک دي دنیاداره خلک دي مسکین ته یوه ذره شي نه رسېږي. نو خدای دې وکړي دا زما میسیج او یا زما پیغام تر مسلمانو ورسې.
السلام علیکم شایست پخیر است. افغانستان ټول ولس ته نیک او سلامونه پرځای نیوایم. خدای دې وکړي چې د طالبانو پر زړه د رحم اوبه تېرې شي دغه د ښځو مکتبونه ایله کړي. وسلام.
السلام علیکم آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو. آز د هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ د سرپاړی کې کېما د پساو سیمې سیمې اړیکې نیولې ده. دلته خدیه نسته سیمې کارټان چندانې کار نه کوي د مخابراتي شبکو سره بیخي مجبورې.
آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته مو دغه هیله او ارزو ده زموږ ژغ در اسلامی امارت در مشرانو پرې ورسې. بر په خوا په دوی افغانۍ وو اول ور په یو نیم افغانۍ وو بیا په دوی افغانۍ سو اوس په دولس نیم افغانۍ دی. نو په مساکله کې ډیر خلک شکایت کوي ډیر خلک راوتلي دي. زموږ ژغ در لوړو مقاماتو پرې ورسو چې دا برق بیرته اصلاح کړي چې په خوا په دوی افغانۍ وو اوس یې په څلور افغانۍ کې چې په خوا په دوی افغانۍ اوس یې په پنځه افغانۍ کې خو در پنځه افغانۍ دی نه ګرانوي. نو اوس مسلمانان ټول ستړي دي دوکانداران شی نه لري بلته ښاروالي روپۍ جنې غواړي هلته دا برق روپۍ دي بازارونه سره خراب دي سوداوي نشته. نو زموږ دا هیله او ارزو ده چې زموږ دغه راپور دي در یو مشرانو پرې ورسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ دا زادی رادیو ټول کار کوم کته د بینه ډک سلامونه ز اسمت العین ز یمند ولایت څخه د سره کې عزیزانو موږ فریاد دا لوړو پر اشاره کته ورسوې دی او ډیر سختونه وسته دی او سختیا دا ده چې پر خلکو باندې د ټیک سومالی ډیر زیات دي د بل طرف سره د علماء څخه او د مشتان بې امامانو سولو د غوسو شرونه اخی او زکاتونه ځنې ټولې او علماء مو دوی خپلواک نه سولو د لوی تاثر لاندې دي او یا چې مشتان امام نه لري جماعتونه ودرېدل ګر سره او څو شرونه چې هغه دوی اخی په خو به خپل امامان تور کول او هغه به دلته د دې مختلفانو د یو مازه کاروبار و نو دا زموږ شرط چې دا ډېر سخت خلک متنفر کېږي په کښې په دې کې او خلک خفه کېږي دا خو د دوی دپاره لوی تاوان دی یا چې دا خبره زموږ ورسوي. السلام علیکم ورحمت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا خبر میں کول دا آزادی ریڈیو ته چې دا زمر دا هلمند ولایت کې چې کې پولیس والی کې دا وب ډیر ورځ په ورځ کښته روانې د خلکو چاره به را اخر څه وب ولاړې 200 شل 280 متره سمسیولان ور اچولي دا باره پیپ یتاب لري کیلن لري کې سمسیول لري نو مخلوق په دغسې عذاب اخته دی وروره که زما غږ تر دا مشرانو پورې ورسوي چې یا دغه مندوان ورته چکبندونه ورته جوړ کړي یا دا ډمه څه د کچکي د ډمه څه واله ورته را کش کړي وروره د مخلوق ډېر په عذاب دی.
سلامونه او نیکې هیلې د آزادۍ راډیو ته او ټولو محترمو اورېدونکو ته پس د سلامه. البته لکه څرنګه چې د تعلیم او زده کړه د یو انسان لپاره رڼا او ښایست دی هغه زنانه وي که مردانه، مثال مونږ یو زنانه مریضه د تداوی لپاره همسایه ملکو ته وړو څومره تکلیف سره مخامخوي ګوتو بیزو او د پاسپورټ د چنده خرچه که چیرې زمونږ په خپل ملک کې زنانه هوښیارې متخصصې وي د کور دننه علاج هم ارزانه تمامیږي او هم تکلیفونه نه لري ځکه د تعلیم نشتون د ملک ټول اقتصادي دستګاه ورانوي. نو تعلیم ډیر مهم دی د هر ملک لپاره. وسلام طارق ته کاپیسا ولایت نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی راډیو او د کارکونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام عرض می دای دا ډیر مشکلات جوړ کی د تلویزیون نشرات باندې ویډیو باندې دا په تمام نړۍ کې نسته. تمام نړۍ کې دا سی قانون او دا حکومت وو نه دی لري. الله دې خپل خیر کې موږ ډیر په دې باندې خوښ یو. باید رسنۍ آزادی رسنۍ باید رسنۍ خپل خبرونه وتري مسلمانو ورسي د طالبان یو شکار چې دا ویډیو باندې تصویر باندې دا هم نه کې امکان نه لري.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. زه د کندهار سمې خبره کول نو د چنای شبخانیه د میرویس روغتون په هکله مې دا زموږ ږغ تر لوړو مسؤلینو پورې رساوه. ستاسو په ذریعه باندې موږ ول دلته وروره نه دواوې نه کانولې نه په د پلستران یعنې د وینې د معاینات کوچناکه چې ښه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه هکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي وروره پیسې چې هر څه راځي هغه د شبخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. موږ ولکم په دغه کار کې همکاري را سره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازکه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د آزادی راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه نیک هیلې وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ د خوشحال کلی اوسیدونکی یم. لنډ پیغام پرېږدم. دا چې ژمی په رارسېدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې له اړمنو کورنیو سره پوره همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالداره دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمی نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر شي.
سلامونه او نیکې هیلې. خیر عمران وسلم له خوست ولایت څخه د زده راډیو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپله بندي وم او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفارت دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نوی کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیل یې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفارت سره په اړیکه کې شئ په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په هغه کې کوشش وکړي چې رخلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم.
موږ په پکتیکاوات ګومر سواله کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینو کو نه مون کمزور دي ډاکټران د خاص ډاکټران است چې هغه یا ماینات شه او کې یا درملنه او کې بل سواله د جنزو او بل سواله کې بیا لار سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تراسي مثال برته موږ ځان نه سر تر سواله ډاکټران له خپل ته ډیره کمزوري د مثال کلینو کو نه او دا شی دلته نسته
سلامونه نیکی هلی آزادی رو کارکون که وریدون کو تا افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی زندانو ته چول وهل ټکول یا په در زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوال سره مخامخ دي ترې د طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړې دغه زورونی طالبان باید اوغندي زما فکر ترې دمه چپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي طالبان په مقابل کې باید درته زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم زه محمد الله سائل ګومن لسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم خو مش خستون زدا غل سیو خانټنی او شای کار نه کوي باید سنټنی او شای رات منظور سی او سړک مو به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیش لدرن زکه بل لسار سره به پوره سی زو مش درې غنټه مزل د خراب ایلار نو اله من دغه سی ما میسج نه شرکی
اوریدونکو دا وستا سه پیغامونه چی پر بلا بلا مسلو مو آزادی رادیو تفریح وو موږ هم در تخبار کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د آزادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 501
وسام راځو د ورکشاپ ځانو د لټې پروګرام ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ د حزادی رادیوی زړه تراتیو همکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم زه بیا هم یو زلی عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي د 15 کالو دی 2 کال کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دي نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پرشانه ده او کورنۍ ډیر خوابدې ده ځکه ماشومان تر شا پاتې سوي دي نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونی سي 0 0 5 0 9 5 2 زل به هم شمیره درته وام 0 0 5 0 9 5 2 نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي او سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه زمر د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کې نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دغه فشر نفر د شپانس کلن عمر یې د ولو سکالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي د جمله محمد ایستاخون مرحوم زیدین د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکو دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لارې باندې نادرکه شوی دی بن څلور میاشت لا زیاتې پوره شوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندستان معلومات یې راکړي دماغ خراب دی چې بیخي څوار مو ډاکټر ته دیولې ده داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندل و څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته سو دوه اته په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و، نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې، خدای په امان، السلام علیکم.
څنګه ورشپ خیر جوړ اله د وساته جوړ وسه نه پرچې ده شپږ میاشت کې چې ورک ته نمیرواله ده د پلان می عبد الوهاب ده نکمه لحمه احمد د افغانستان د پراو ولایت د کلستان د ولسوالي د تکلې ده. نو د شپږ میاشت کې چې نادر کده کې هر څه معلومات وکړ پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسه 0 1 0 2 1 0 1.
سلام علیکم، زه د اسماعیل پلار یم. د کوچنی اختر درېیم ورځ ولاړی غورغوري ته د غزنې د ایورک شو ته اوسه معلومات نه لرم. نو ما ته هېڅ معلومات نه کېږي، دوستو قریب چې خبر یې یا خبر ولري که ما ته خبر راکړي. زما نوم لال جان دی، بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبدالله دی. زما کور په نیمروز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف او عبدالله چې وو هغه زما همسین پی وو. دا دوه درې کاره کېږي چې د شمېرې را څخه د سخت څخه وتلې دي د سیم کارت څخه. نو دغه اله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمېرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمېره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمېره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مانه د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمېره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسئ 0 1 0 1 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسئ. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایئ. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت نه مونږ سره شوی وای چې مونږ خپل کور ته ځنه زم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو اجزان او کارکونکو او دونکو څنګه سټولس په خیرس تایرو شان تاتم یو ځنګړی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازوی ورکسو دی چې د تلس کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تلس کلو د شلو کلو پر شاوخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکه سوې دی د کندهار د باغی پول ولسوالی باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوې دي د خپل کورسه نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښ شوې هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 5 9 8 1 0 1 سلام د 0 4 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 7 1 0 1 4 3 9 3 د خدای په امان ویل د سینما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازه شان کو کار کوم کو دې دم سلام په دې له چې جوړ بس مننه په موږ دا پرونه جوړه کړې ده زړه تور کتل چې ځان د پاره دا پرونه موږ جوړه کړې ده به خې پندور کار دې مزمز یو دو سرک دې د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی وسیتن کې دې د پلار نوم یې محبوب شاه کا دې او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چالي دلی نو ما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګ کړئ د ټلیفون شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شماره یو ځلی بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مسالې ز خبره کوم د فلایلې د کلی د زین الدین کاکو زوی د جمهوریت او کبرکته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ را پوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمیره ده تربل دې څنګه را باندې ته څنګه پوي کوم غږ اوري یا کوم پیغام څوک اوري او څنګه کاري را سره وکړي هغه شمیره دې څنګه شمیره ده 0 0 2 0 3 0 2 8 په دې شمیره کې موږ ته څنګه وي کار چې دې موږ غوړي یا له تر ملګري مور څوکري څوک سره شنه ښکاري په تو نوم ده میرا په دې د زین الدین کاکوزوي او سلام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور ملته دی کله بل ځای شي چې کور ملته دی نو کده کوم دوست کری بیا شناخته زما اخلاقی سره دی په همدغه شمرو هړي کې گیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.